የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሀሰን ፈርየም ዳዛዴ ራዲዮ መጀሌ ኸበራውና ወንዲካውም ደ መጀሌ ፈዴገና ኪ ደ ፓሽቱ ለንዴ ኪ ሲፓአዳ ደ ሰሊም ራስ አው ፋሩቅ ሰርዋር ኸበሪ በኢርቲባታቱ ኪ ዳዳቢያቱ ደ ነቅሽ ፓአዳ ባስ د چاربای تی په باب یو مطلب د بسم الله صاحبزاده څو شیرونه یو هندي حکایت او نور مطالب اوري د اونۍ فرهنګي خبرونه مخفي عزیزی لولي
د اسانا پختو پونم علمی سیمینار جوړ شو په دغه دوه ورځنی سیمینار کې چې د میزان په 15 منیټه پرانستل شو ګنشمیر ژبپوهانو لیکوالو او څېړونکو ګډون وکړ د اسانی پښتو په سیمینار کې د پښتو ژبې د اسانه زده کولو د ژبې زدودولو او په ادارو کې د دې ژبې د عامولو په اړه غور بحث او پریکړې وشوي. دغه علمی غونډه د افغان کلتوري ټولنو د جرګې لخوا رابلل شوې و. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هرات کې ساقي او په کابل کې د امروز تلویزیون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې ده. دغه تلویزیونونه د هغه څه د خلاف ورزي په خاطر بند شوي وو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ملي ګټې بللې وي، خو له بلې خوا د بینواوې پاڼې لا تر اوسه پورې په افغانستان کې د بیا فعالیت اجازه نه ده ترلاسه کړې. د بینواوې پاڼې د بندولو دلیل دا راوړل شوی دی چې د ولسمشر د مرستیال مارشال قسیم فهیم د مرګ په اړه یې ناسم خبر خپور کړی و. په افغانستان کې د هنر فستیوال د جوړولو خاص کمیسیون وایي چې په دې کلتوري جشن کې د افغانستان د ګور ګور هنرمندانو ته د ګډون بلنه ورکړه شوې ده. دغه کمیسیون په کابل کې په خپل وروستي رپورت کې ویلي دي چې دغه فستیوال جوړول ته چې د میزان په 22 منیټه په کابل کې جوړیږي لازم بندوبست نیول شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتوري معین عمر سلطان په قول د هنر په فستیوال کې به یو شمیر تکړه افغان هنرمندانو ته جوایز هم ورکړل شي. د یادولو ده چې افغان حکومت په داسې حال کې د هنر فستیوال جوړوي چې اکثره هنرمندان د دوی کار او روزګار ته د حکومت له بې پامۍ شکایت کوي. د غزنی والی حاجی موسی وایي چې د غزنی د لرغونو آثارو د بیا رغولو لپاره لا ډیرو مرستو ته اړتیا ده. حاجی موسی په یو خبری کانفرنس کې له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د غزنی د بیا رغولو لپاره مرستې ډیرې کړي، څو په دې ډول دغه ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن تمرکز په توګه چمتو وي.
مشهور قول دا دی چې د پښتو لومړی لنډه کیسه راحت زاخلی په 1910 میلادي کال کې یعنی درنی وکاله په خوا وکښله. دغه کیسه کونډه انجلۍ نومیږي، خو یو بل روایت وایي چې د پښتو لومړی لنډه کیسه شلېدلې پڼه نومیږي چې راحت زاخلی تر کونډې انجلۍ لس کاله په خوا کښلې وه. قلندر مومن مرحوم د پښتو کیسې شروع کوونکی یو انګریز بولي چې په لړم پرنګي مشهور دی. د قلندر مومن په نظر لړم پرنګي د 19 پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې د پښتو لومړۍ لنډه کیسه وکښله. که دغو مختلفو رایو ته وګورو نو دا ویلی شو چې په پښتو لنډه کیسه اوس شاوخوا سل کاله تیریږي. په دې سل کاله کې پښتو کیسې څومره مزل کچ کړی دی، په دې اړه په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له لیکوال او کره کتونکي سلیم راز او د سمبولیکو کیسو له لیکوال فاروق سرور سره خبری کړي چې دلته یې سره اورو.
سلیم را صاحب، پښتو لنډې کیسې یا افسانې چې اوس یې عمر نږدې یوې پیړۍ ته رسیږي، ستاسو په نظر څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې؟
زما په خیال چې موږ د پښتو ژبې د حالاتو ته ګورو، د هغې ویونکو په حوالې سره ګورو، بیا چې کوم دی د حکومتي رویې په حوالې سره ګورو، نو موږ دا وایو چې پښتو افسانه چې کوم ده د ټولو کمزورو او د ټولو ناانصافیو باوجود ښه په وړاندې تللې ده او په وړاندې روانه ده.
فاروق سرور صاحب تاسو خپل یو تکړه کیسه لیکوال یاست، تاسو خپل د لنډو کیسو شپږ مجموعې په پښتو کې چاپ شوی دی او یو مو په اردو کې چاپ شوی دی او یو مو ناول تیر کال چاپ شوی دی. تاسو اکثره کیسې علامتي یا سمبولیکه بڼه لري، که دا راته ووایاست چې علامتي کیسې پښتو کیسې ته د یوې پیړۍ په اوږدو کې څومره وده او څومره پرمختګ ورکړی؟
علامتي افسانه حکومت خو موږ نه ډېر لیټ رالی، دا افسانه تر ټولو اول خدا ګوره دا پینټینګز چې دی مصوري د دې تحریک کو چې په فرانس کې شروع شو، بیا د تحریک څخه دا شاعري ته رالی، دا بودلیر دا او دا شاعري کې راوستی، بیا بالکل په جدید دور کې اول واره یو جرمن رائټر و دغه کافکا، هغه دا شی چې افسانې ته راوستی. تر کافکا د مخه دا په افسانې کې نه و، کافکا بالکل ناشو دی علامتي افسانې ولیکلې، بیا نو هر ځای دل لیکل کېدلې، بیا اردو چې و اردو کې تقریبا په 1900 کې په اردو کې رااله، هلته ډېره پاپولر سوله، بیا په پښتو کې دلته زما په خیال علامتي افسانې چې دی پښتو یې سیاله کړه، پښتو خو یو عامه روایتي افسانه لیکله، دا وخت چې په پښتو کې کوم افسانه لیکل کېږي یعنی جدید افسانه چې وه په هغه کې نفسیات ضروري و، په هغه کې علامت ضروري و، د دننه خبره ضروري و، دا جدید علامتي دغه و، مطلب جدید رجحانات و.
فلمرا صاحب څه فکر کوئ، چاهے اوس هم علامت ته اړتیا شته که یا باید ریالیزم ته توجه ورکړل شي؟
زما خپل خیال دی که موږ عام ولس لپاره لیکو نو بیا پکار چې موږ د حقیقت نگارانه کار واخلو او داسې انداز کې لیکو چې زموږ خبره او موږ چې کوم میسج ورکول غواړو او کوم څیز باندې موږ ولس ویل غواړو نو باید چې موږ دا لیک په هغه انداز کې وکړو چې زموږ ولس پرې پوهېدی شي.
زه د ده خبره تاییدوم چې موږ ته دا وخت داسې ادب ضرورت دی چې بالکل په ساده ژبه کې، ولې دا ډېر بده زمانه ده، د بوران زمانه ده، په دې وخت کې د ده خبره ده چې موږ ته یو دا ادب ضرورت دی چې مقصدي وي، چې موږ د مقصد خبره وکړو، خلک له مایوسۍ راوباسو، امید ته بوزو. موږ چې علامتي افسانې لیکلې دي دا موږ هسې د یو آرټ په توګه مو لیکلې دي، هنر دی. دویم علامت چې دی زموږ په ژوند کې ملامت ده، زه او ته یو په کور کې ناست یو، ساری او راویستی یاره ورای مې خوب لدی، په هغه کې مو غر ولدی، غر چې دی زموږ د یو ښه سړي یو درانه سړي علامت دی، نه چې مړ سي، موږ دی نه وایو چې هغه مړ سو، موږ یار غر ونړی دی. زموږ په خبرو کې زموږ په ژوند کې دغه رنګ علامتونه شته.
فاروق سرور صاحب په نورو نړۍ کې خو کیسې ته ساینس هم ډېر راننوتی دی چې ساینس فکشن په نامه کیسې لیکل کېږي او فلسفه هم داستاني ادب یا فکشن ته راننوتی دی، ستا په نظر په پښتو داستاني ادب کې دې برخې ته څومره کار شوی دی؟
ګوره زه د دواړو مخالف یم، په دې ساینس فکشن د کاروبار پر نیت راننوتی، یعنی دا هغه کې د مریخ څخه خلک راسي بیا په مځکه باندې بادشاهي کوي، دا رنګه شیانو لیکل شول، دا د فلمو د پاره و. ها دا لټریچر هغه وخت ښه دی چې په هغه کې د انسان خبره اوسي، یو دی چمپکشي کی چې یعنی عقل منی، زما بالکل د ساينس د دغه څخه زما بالکل اختلاف دی، زه هم دا زموږ اوسن خرابې، موږ باید چې د ژوند حقیقتونه راوړو. باقي فلسفه چې ده ګوره، فلسفه او ادب چې دی آرټ دی، فلسفه چې ده نصیحت ده، آرټیست وای کدا خبره داسې وسو نو ډیر خوند به وکي، یعنی تا نه مجبورای د فن په ذریعه تا یو شی تراولی شایست پکشي کی او له جو ډیر پیغام فلسفه خو نصیحت دی، هغه دا غاټ خانه اور خراب کی.
سلمرا صاحب د افسانه یا د لنډ کیسه د لومړی کلونو په پرتله اوس ډیر کیسه لیکوال درو پښتو لنډ کیسه موضوعات اوس پراخ شوی دی، کیا هغه پخوانی موضوعات
موجود خو لا محاله به چې کوم نه هغه فراخ کیږي، ځکه چې تکتا سو زمونږ د کوم ډومبې افسانه راحت داخلي لیکلی دا هغه وخت نه راواله تر دې وخت پورې، نو دا افسانه په کیسه کې فرق دی، دغه په وینا کې فرق دی، دغه په اسلوب کې فرق دی، دا وخت چې کوم خاص موضوعات ازادي و اصلاح و ولس ځکه چې معاشره ډیره پسمنده و، بیا غیر نه پس هغه کې لږ در سي سیاسي شعور چې کوم په کې راغی، سماجي شعور په حواله سره افسانه ولي کړی شو، او اوس زما افسانه نگار داغه ذهن چې کوم دی د یوشتمې صدې ترانه نوته دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د تاریخ په هر دوران کې هر تمدن خپل خاص ارزښونه لري. په پخوانو تمدنونو کې له سره تېرېدل او وینه بهول د ویاړ خبره وه، خو اوس ډېر کار کول او خوله تویول، پا په یو لوی ارزښت او د ویاړ په خبرې بدل شوي دي. البته د بنی آدم جسم د بې حده کار وس نه لري، همدا وجه ده چې د کار په قوانینو کې د کار اندازې ته توجه کیږي. په تایوان کې د یوې انجینیر مړینه د دې سبب شوې ده چې د بې حده کار د مخنیوي لپاره نوې هڅه پیل شي. په دې اړه رپورټ وژمه رشیدی لولي.
په تایوان کې وروسته له هغه چې د یو 9 کلن انجینیر د مړینې وجه ډیر کار کول وبلل شول، اوس د کارکوونکو د چارو شورا فیصله کړې ده چې له ټکنالوژي سره په اړوند ټولو ادارو کې د هغو کسانو پلټنه وکړي چې تر ټاکلي حد زیات کار کوي. دغه انجینیر د ژوند په وروستیو شپږو میاشتو کې په شاوروز کې 9 ساعته کار کاوه. د ده د کورنۍ غړي وایي چې نوموړي په خپله موسسه کې د ډیر کار په وجه سا ورکړه، خو د موسسې مقامات وایي چې انجینیر د ډیر کار په وجه نه، بلکې د زړه د ناروغۍ په وجه سا ورکړې ده. که چیرته دا ثابته شي چې انجینیر د کمپنۍ لپاره د ډیر کار کولو په علت ساور کړې ده، نو د انجینیر کورنۍ ته به د ده د 45 میاشتو معاش په اندازه پیسې په تاوان کې ورکوي. د تایوان د کار له قانون سره سم یو کارکوونکی په شاوروز کې یوازې 4 ساعته اضافه کاری کولی شي، او په ټوله میاشت کې باید تر 46 ساعته زیاته اضافه کاری ونه لري. له قانون سره سم که چا تر دې ډیر کار کړی و، نو 6000 تایواني ډالره به چې 1900 امریکایي ډالر ورنه جوړیږي جریمه ورکوي. په تایوان کې ویل کیږي چې د پرمختللي ټکنالوژي د ادارو کارکوونکي معمولا تر ټاکل شوي اندازې ډیر کار کوي، ځکه خو د دغه هیواد د کارکوونکو د چارو شورا فیصله کړې ده چې له ټکنالوژي سره په اړوندو ادارو کې مفصله پلټنه وکړي او د بې حده کار مخه ونیسي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د آزادي رادیو د مشال څنګه خبريال هارون باچا د چاربیتی د ولسی صنف په باره کې چې له پښتو موسیقي سره یې ژور تړاو دی دغه مطلب برابر کړی دی.
د پښتو په ولسی ادب کې د ټپې سره سره چاربیتا هم یو هرد لذیذ صنف دی. لیکوالان وایي چاربیتا ځکه ویل کیږي چې پکې 4 بیتونه وي. ولې د چاربیتې ځینې قسمونه داسې هم دي چې پکې د 4 نواخلې تر 9 او بیا تر 6 بیتونو پورې راغلي دي. د چاربیتې په دغه بیلابیلو قسمونو کې ځینې مشهور دادي: ساده چاربیتا، سورا چاربیتا، کڑبند چاربیتا، زنجیری چاربیتا، بندی چاربیتا، یوستوی چاربیتا او د دمامی چاربیتا. په چاربیتا کې د پښتني کلتور او تاریخ مشهور واقعات، روایات، تاریخی داستانونه، د جنگونو تذکیرې، د نبیانو او اولیاءو معجزې او د عشق او محبت کیسې بیان شوې دي. ارواخاد اجمل خټک پښتو ادب کې د چاربیتې د اهمیت په اړه ویلي دي: د پښتو ادب نه خدای مکه که چاربیتا اوتله، نو د پښتو ادب او ولسی ژوند تر منځ به یو خوږ او مؤثر پیوند ختم شي. دا به پښتني او ولسی ژوند ته هم تاوان وي او پښتو ادب ته هم. د چاربیتې په یادو شاعرانو کې نورالدین اخون، احمدین طالب، عبدالواحد ٹیکدار، مصری خان خاطر، علی حیدر جوشی، د ټوپای جمشید، مسعود مولا، تاج محمد ممن، عبدالوهاب دستی، محمد جی لیونی، رضا خان ناتار او د عبدالرحیم گډبه نمونه شامل دي. پښتنو ولسی سندرغاړو چاربیتا ډیره په مینه ویلې ده، او دای په ګړانګو او غبرګو آوازونو په مستو او دلفریب اندازونو نغمه کړې ده. احمد گل استاد چې یو منل شوی سندرغاړی دی او پښتنو ته د ټپو او چاربیتو ډیر پاخه او خوندور طرزونه او اندازونه پریخي دي، د خپلو دغه خوارو زارو حال سره داسې راکوي:
لکه داسې پخوانی چاربیتې دي، لکه مکه د مکې بزنګې دل، لکه ټال دام ویلې دي، دا د دنیا گیا پانی بازار دی، دغه ماڼه په وینو سری وینما، ډېرې چاربیتې مو ویلي دي، لکه مشرانو ویلي صوبت، مظفر، زرخان، انزر، راګنی خو همدا وي، خو بدل د هغې انداز جدا و، د چاربیتې جدا و. بیا د هغې نه وروسته زمانه راغه، دنګ مولا دا مشران راغه، بیا زمونږ دور باندې راغو، نو بیا مونږ دغه دور کې لکه چاربیت دا مونږ دغسې ویلي. د دنیا ګی پرانی بازار دی، د غمانه په وینو سری وینما، ایو نه پستی پرستار دی، تل د بلتون په کناری وینما. دا لکه د بیرمې طرز دی، په جنګله کې به مونږ دا چاربیت ویل، هغه بیل طرز دی. زندگی نور شل گران زمائے اشنا تو ما باندھ ظلمنا کبھی لکچ دا مونگ کم پخوانی خلقی کا نا چکم دے مونگ نا سیوار دے میلس کو خو مونگ نا بچار بے تغر مونگ خو سادہ خلقی و سنی میلس دے روی دباو اچو لے دے چو ولی و سر گڑی دی و سر نتیج دی چار بے تو سوک دم را آوری نکا نا نو دی دا سی او رواج رو تو چی بس دغا دو بیلی و دغا سندری دی نو سو ویو دیکھو سو
چاربیتې شاعرانو او عام خلکو ته سینه په سینه زبانی یاد را روانه وي. ولې د وخت تیرې دو سره سره چاربیتې په لو د عدم توجه لکبله د پښتو ادب د پزړه پورې صنف دا مهال د فنا کېدو د خطر سره مخ دی. د نن د ورځنې پښتانه شاعران، لیکوالان او سندرغاړي البته هڅه کوي چاربیتا بیا را ژوندۍ کړي او د نوي دور د تقاضو سره سم په وړاندې بوزي.
په تاجکستان کې د شوروي اتحاد له زمانه راسي له قانون سره سم هیڅ نارینه اجازه نه لري چې تر یوې زیاتې ښځې ولري، خو په عمل کې اوس کیسه بدله شوې ده. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د یوې مقدماتي څېړنې نتایج ښیي چې په تاجکستان کې تر یوې له زیاتو ښځو سره د واده کولو دود مخ په غوړېدو دی. د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې اوس په دغه هیواد کې شاوخوا 10% نارینه تر یوې ډېری ښځې لري. د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د اجتماعي ستونزو د ډیپارټمنټ مشر فیروز سیدو فیلی دی چې مقدماتي څېړنې ښیي چې د تاجکستان په هر لسو واده کړیو نارینه کې یو کس دوی یا درې میرمنې لري. د فیروز سیدو په قول په تاجکستان کې ګڼې هغه میرمنې چې بند لري دا خبره هر چاته نه کوي چې بنشته. دغه راست نارینه هم د دویم او دریم واده په خبره هر څوک نه خبروي، ځکه د تاجکستان د قانون مطابق هیڅوک د حق نه لري چې یوه ښځه وي او له بلې سره هم واده وکړي. په تاجکستان کې د اجتماعي مسایلو د ځینو ماهرانو په نظر په دغه هیواد کې د دویمې او درېمې ښځې د لرلو دود چې د شوروي اتحاد په زمانه کې له منځه تللی و هغه وخت بیا راژوندی شو چې په 1992 کال کې په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې لمبې بلې شوې. دغه کورنۍ جګړه 15 کاله روانه وه او له ځینو احصایو سره سم کابو 100,000 تاجک ځوانان پکې ووژل شول. د دومره ډیرو نارینهو د مړینې په نتیجه کې ښځې زیاتې شوې او ځینو یې بندون ته غاړه کېښوده. خو نن سبا د دویم او دریم واده د لرلو د دود د ادامې دلیل دا دی چې ګڼ تاجکستاني زلمي په کارو غریبۍ پسې روسیې ته ځي او هورې له روسیو نجونو سره ودونه کوي، چې په نتیجه کې په تاجکستان کې د نه واده کړیو نجونو شمیر زیات شوی او دوی مجبوري شوي چې له واده کړیو نارینهو سره هم واده وکړي. له بلې خوا د تاجکستان د عدلي وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کور د منځ جنجالونه زیات شوي او د طلاق اندازه مخ په زیاتېدو ده. په تیرو 15 کلونو کې د منځنۍ آسیا په دغه بېوزله ملک کې د طلاق شمیره دوه برابره لوړه شوې ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځینې شاعران خپل تجربو او خپل چاپېریال ته ډېره توجه کوي. بسم الله صاحب زاده چې د لوګر په څرخ کې ووسی او د دینی علومو مدرس دی، له همدې ډلې شاعرانو څخه دی. دی هم نظمونه لیکي او هم غزلونه، خو که د غزل نور بیتونه نه جوړیږي نو دا ورته ضرور نه ښکاري چې په زور ورته بیتونه جوړ کړي. هماغه یو بیت هم کافي ګڼي. دلته تاسې له بسم الله صاحب زاده څخه د ده څو نوي غزلونه او بیتونه اورئ.
خوی بے پیمہ خو بجفا وی خو وفا ہم کوی، دردو نچا تا چی ورلیگی پیدوا ہم کوی، ښکلی چې هر څومره بزرگ شي او د خدای ولی شي د دیدن منځ قضا کوي د زړه غلا هم کوي او غریب گردباد چې کله ومومې د خاورو کفن غریب گردباد چې کله ومومې د خاورو کفن د مرګي غیږې ته ورځي ورته نسا هم کوي او ظالمې مونږ خو د حلوا پسې خپل سر ماتو څه تعجب دی چې د خولې مینه ملا هم کوي حسن ته خدای کاش که جسم ور کړی وی له زړه سره ډېره مې سودا ده چې د چا سره به یې مینه وه زړه په زړه آینه ده خو د تا سترګې زړه نه لري زړه یې که درلودی نو له ما سره به یې مینه وه عشق که آدمزاد وی د لوګر به و ملا به و نوم به یې بسمل و له هر چا سره به یې مینه وه او داسې تنسته ورته یو غزل غوندې اوسي د دیدن غلا له غټې ګیرې سره خوند نه کوي دا ناروا له غټې ګیرې سره خوند نه کوي او د یار له لاسه فریادونه به بل چا ته پرېږدو د عشق ژړا له غټې ګیرې سره خوند نه کوي او په لویه لار کې د اشنا په انتظار کې ناستل بسم الله ستا له غټې ګیرې سره خوند نه کوي منافقین ته مې یو غزل لیکلی د وخت منافقینو ته په یوه ګزار ماتیږي لکه خښتې د یوه بل لاسته لویږي لکه خښتې د دې وخت منافقین دوه مخې نه دي په شپږ اړخه څرګندیږي لکه خښتې دې بې سر او پښو مخلوق ته زه حیران یم چې په هر طرف درېږي لکه خښتې نه پوهیږم سړی څه پتوا پېو کې څټ او مخې نه ښکارېږي لکه خښتې د خپل ذهن او د فکر په قالب کې خرڅېدلو ته جوړېږي لکه خښتې او په دنیا کې خو خام پاتې شول بسم الله په دوزخ کې به پخېږي لکه خښتې تر اوسه په دې کلي کې په دې څوک خبر نه دی چې خال په مخ ایښی دی د ما په فرمایش د زړه موبایل مې په هجران کې انتن نه ورکوي زه چې د یار له څنګه نه یم د ساحې خارج یم تتل مې کړی پله کډه هدیرې ته وړمه په ټول وطن کې یو په دې کلي چاپانه لویږي
له یوه مشکل حالته په داسې بڼه راوتل چې سړی پکې تاوان نه بلکې ګټه هم کړي یي د ګڼو حکایتونو او نقلونو موتیف یعنی بیا بیا تکرارېدونکی مضمون دی دغه هندي حکایت چې اصلي کرکټرونه یې د هندو دین دوې الهي دي همدا موتیف لري حکایت فریده سیفی لولي
دوې الهي د بیوزلی الهه جشتا دیوی او د ثروت الهه لکشمی د یوه سوداګر د کور په دروازې کې ولاړې وي په خپلو کې سره بحث کاوه چې کومه یوه ډېره ښکلې ده په دې منځ کې سوداګر را پیدا شو دوی سره وپتهیله چې فیصله با په سوداګر وکړي سوداګر ورخطا شو ځکه ښکلې خو لکشمی وه مګر که یې جشتا دیوی غوسه کړې وی نو بیا دا خطر و چې دی بیوزله کړي نو یوه حل لاره په ذهن کې ورتېره شوه الهو ته یې وویل د دواړو خپل خپل ښایست دی خو لکشمی چې کله یوه کور ته راځي تر بل هر چا ښایسته وي او جشتا دیوی چې له یوه کوره وځي تر بل هر چا ښکلې ښکاري دوی دواړه خوشاله شوې لکشمی د سوداګر کور ته مخه کړه او دا بل ورنه ووته
تارے کانی تیرے نام کلا تیرے کانی تم دے دے تم دے دے تم دے 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 تانا تم دے دے
د مغولو د زمانه په هندستان کې به که په جګړه کې فید ونیول شو، د جګړې دغه مال به خامخا پاچا ته ورکول کېده. له پاچا پرته حتی شهزادګانو دا حق نه درلود چې د فیلانو د جنگ ننداره جوړه کړي. فیل د سلطنت یو سمبول و. رحمان بابا چې د یو ناشونی او نادر کار مثال ورکوي، نو وایي چې بې فیلانو بې هاتیانو پاچاهي کا. په جنوب شرقی آسیا کې سپین فیل له پیړیو پیړیو راسې د بخت نقشه ده. د هند په ګاونډي ملک برما کې چې په دې ورځو کې یو سپین فیل موندل شوی، دا هیله ورسره پیدا شوې ده چې د دغه هیواد د راتلونکې میاشتې انتخابات به د خوشحالۍ او نیکمرغۍ سبب شي. نور حال وشما رشیدی راکوي.
د برما مطبوعاتو په دغه هیواد کې د یو سپین هاتی د نیولو پیښه د برما د راتلونکو انتخاباتو لپاره نیک فال ګڼلی دی. په تیرو شلو کلونو کې چې په برما کې د پوځیانو حکومت دی، انتخابات نه دي شوي. د راتلونکې میاشتې یعنې د نومبر په درېیمه نیټه به په دغه هیواد کې عمومي انتخابات کېږي. سپین فیلان په دنیا کې خورا کم پیدا کېږي. په تیرو لسو کلونو کې دا په دنیا کې پنځم سپین فیل دی چې لیدل شوی او نیول شوی دی. سپین فیلان د هاتیانو کوم بیل ذات نه دی، بلکې لکه څنګه چې په انسانانو کې ځینې کسان مورزاده سپین ویښته لري، دغسې په فیلانو کې هم یو نیم تک سپین دنیا ته راشي. په برما، تایلند، لاوس او د جنوبي او جنوب شرقي آسیا په نورو سیمو کې سپینو فیلانو ته خلک له پیړیو پیړیو راهیسې په ډېر ښه نظر ګوري او بختورې ګڼي. دغسې فیلان ډېر نازولي وي او د دې سیمې پاچایانو به په خپلو دربارونو کې په ډېر ښه شان ساتل. پاچایانو به ګمان کوه چې که دغسې فیلان ورسره وي نو تخت و بخت به یې برقراره وي. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم د برما واکمن هم د دغه هیواد د ګڼو نورو خلکو غوندې د سپین فیل په نیک شګون عقیده لري، او اوس چې عمومي انتخابات په مخ کې دي، د برما چارواکو ته د یو سپین فیل موندل او نیول د کامیابۍ نښه ښکاري. دغه سپین فیل چې د برما د شمال لویدیځ په ځنګل زاره سیمه کې ونیول شو، 9 فوټه یعنی څه باندې 2 متره قد لري او په عمر 18 کلن دی. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم د برما د نوي رڼا په نوم ورځپاڼې د سپین فیل د نیولو په اړه لیکلي دي چې د سپین فیل موندل د دې نښه ده چې له انتخاباتو وروسته به په ملک کې سوله، ثبات او نیکمرغي ادامه ومومي. ورځپاڼې د سپین فیل په اړه د ولسي انګیرنه او عقیده هم بیان کړې ده چې دغسې فیلان یوازې د نړۍ په هغو سیمو کې موندل کېږي چې حورې بودایي دین خپور وي او خلک د یو عادل حکومت تر سیوري لاندې ژوند کوي. د آسیا د جنوب ختیځې سیمې د پخوانو لیکنو مطابق سپین فیل بیخي ډېر لږ پیدا کېږي او یوازې په زرو هاتیانو کې که یو چیرته سپین وي. خو په تیرو لسو کلونو کې دا 5م سپین فیل دی چې موندل کېږي، او څرنګه چې د عمومي انتخاباتو په درشل کې موندل شوی نو لا زیات پام وراوښتی دی.
Sargi di rangi nidhi, nyaspi nidhi mahine, shundi di traskune av, khabar di hasine. Sargi di rangi nidhi, nyaspi nidhi mahine, shundi di traskune av, khabar di hasine. Chashundola, stakuti spini spini, stirki di rangini di, nyaspini di mahini, shundi di traskuni au, khabari di hasini. Sana da ishq عشق لوٹ لائے چالا لا پیڈا کیڈا کے چالا پینے پینے چالا لا پیڈا کیڈا کے چالا پینے پینے سرگی دی رنگینی دی نیازدینی دی مہینے شنڈی دی ترسکونے او خبر دی جوڑ دے او دہور خیر خمینے دینا جان جوڑ دے او دہور خیر خمینے سرگی دی رنگینی دی نیازبینی دی مہینے شنڈی دی ترسکونی او خبر دی حسینے سرگی دی رنگینی دی نیازبینی دی مہینے
د تیری اونۍ د راډیوي ادبي قاموس په بحث کې د ارتباطاتو په تعریف او عناصرو خبرې وشوې. دا ځل استاد نجیب منلی په ارتباطاتو کې د ادبیاتو په نقش رڼا اچوي.
په دې برخه کې اوس دا سوال پیدا کیږي چې د ادبیاتو برخه پکې څه ده. دا خو تخنیکی خبرې وي. په عموماً په ارتباطاتو کې په هغو ارتباطاتو کې چې عملی ارتباطات دي، یعنی مونږ د هغې نه یوه خاصه مادي ګټه په نظر کې لرو، په هغې کې معلومات د نښو یوه مجموعه ده چې د څېړلو او د تعبیر وړ ده او د هغې نه ګټه اخیستل کېدلی شي، کار ترېنه اخیستل کېدلی شي. د دې دپاره چې دغه معلومات هغه کار ورکړي چې زه یې غواړم چې ورکړي، باید زه خپل پیغام په دې ډول باندې ترتیب کم، تنظیم کم، پرامز جی بدل کم او وای سوم چې اغیزمنتیا یې زیاته وي. اغیزمنتیا له یوې خوا د دې په بیان په طرز کې ده، په خبرو کې ده، د دې د لیکلو په طرز کې ده، د دې د استولو په طرز کې ده. زما د خبرې او د اوریدونکي د درک ترمنځ د یو هماهنګۍ په نظر نیولو کې دا خبره پټه ده.
استاد منلی، په دې انتخاباتو کې ما د یو کاندید شعار ولوست، چهر تا می ول بس پا جمله پو نسم، نو ما لزان سر فکر رو که چه دا جمله با البته مانا لری، خو چیز عادی لوستون که اردبانده نپایشم، نو دای با پخپل کمپاین که چه استفاده چنیو که
دا غد ارتباطاتو دا ناکامه یو مثال دا چه تاسی ورکه. یو چا یو پیغام واسطه و دا غد پیغام هاگه چا تا ورسه چه دا غد پار دا پیغام جور شوه و مگر هاگه وانخیست زایر شده پیغام، یعنی دا غد پیغام اغیزمنتیا ندرلودلا. دا بل خوانه پیغام باید دقت ولری، هغه څه چې زه غواړم هغه باید په هماغه شکل زه ورسوم. د دقت په برخه کې زه کولی شم چې خپل بیان داسې عیار کړم چې په هغې کې پرازیت مفاهیم کم واوسي. ځکه غواړم چې تاته یو خبر درکم، مثلا ولسمشر یو ځای ته لاړ، اصل خبر د ولسمشر دغه ځای ته تګ دی. که زه تاته ووایم چې ولسمشر په یوې څلور ماشینه تیاره کې د کابل د هوایي ډګر نه په 9 بجو پورته شو او 40 دقیقې په لاره کې وځنډېده، باران و یخنی و او بالاخره ولسمشر هدف ته ورسید، دلته ما پیغام مخشوش که ډیر نور څه مې پکې ورزیات کړل چې هغه ضرور نه و، نو ما د پیغام دقت له منځه یووړ. او د عملی کمیونیکیشن یو بل خاصیت دا دی چې هغه څه چې ویل کیږي هغه بیانی خاصیت لري، یعنی زه غواړم چې څه ووایم. د دې په مقابل کې که مونږ ادبي هستونو ته توجه وکړو، نو دلته هم یو حقیقت دی. د هغې حقیقت نه مونږ یو پیغام جوړوو، دغه پیغام یو اخیستونکي ته رسیږي. ټوله هماغه پروسه چې د ارتباطاتو برخه کې مونږ وویله هغه ته یې کوو.
په ادبي اثر کې هم شته،
په ادبي اثر کې هم شته، مګر فرق په څه کې دی؟ فرق په دې کې دی چې د یو عادي عملی پیغام عمده ټکی د خبر رسول دي، په داسې حال کې چې په ادب کې د خبر تر څنګ خکولا هم مطرح ده. نو د خکولا اړخ باید په نظر کې ونیول شي. د دې تر څنګه د اغیزمنتیا اړخ هم شته دی، مگر هغه غزمنتیا چې ما د ارتباطات په برخه کې لټوله دا و چې زما پیغام په دقیق ډول باندې مقابل لور ته ورسیږي. په ادب کې زه غواړم چې د مقابل لوري ته یو څه احساسات پیدا کړم، نو زه د هغه عقل ته کم رجوع کوم، د هغه احساس ته زیاته رجوع کوم. په ادب کې هم دقت پکار دی. هغه پیغام چې زه غواړم چې وای رسوم، په هغه ښکلای چې غواړم چې زه ورسوم، په هغه اغیزمنتیا چې زه غواړم ورسوم، هغه هم زه نشم کولای چې د نورو پرازیتو سره یې ګډ کړم. که چیرې زه غواړم چې یو شعر ولیکم، که چیرته په خپل شعر کې زه د شعر په باره کې معلومات نور هم ورپسې ورزیات کړم، زما د شعر اثر د منځه ځي، زما د شعر اغیزمنتیا د منځه ځي. که زه په خپل شعر کې د خپل شعر شان او نزول هم وایم، نو زما د شعر اغیزمنتیا د منځه ځي.
استاد منلی تور چې مخته په افغان ادبي بهیر کې یو متن نقد وړاندې کیدو، اول جمله یې زما تقریبا په یاد ده، دغه د تاسو د ادبیاتو کې د دقت له موضوع سره ارتباط لري. جمله داسې وه چې وایي، کله چې زه یو لسم ټولګي ته کامیاب شوم نو زه ډېر خوشحاله وم، ځکه چې ژمی و او په ژمی به مو لوبې کولې. د اول چې دا جمله شروع شوه ما معنا سمه وانخیسته، ځکه ما فکر کاوه چې له دې لسم ټولګي سره به ارتباط لري موضوع. حال دا چې که سړی لسم ټولګي ته ولاړ سیم خوشحاله یي، چې کامیاب سي کاتم ته لاړ سیم خوشحاله یي، او الوکان خو هر وخت چې د لوبو فرصت پیدا کړي ورته خوشحاله یي. نو دغه یو لسم ټولګی هغه ستاسو په اصطلاح دلته پارازیت وو.
دغه د پارازیت یو ډول دی، مګر د دې تر څنګ بیا بل ټکی هم ډېر مهم دی چې موږ ویل چې عملي ارتباطات د بیان اړخ ته ډېر زیاته توجه کوي، برعکس ادبی ارتباطات د تدایی اړخ ته ډېر زیات توجه کوي. ادبی اثر کولای شي چې ډېر داسې مفاهیم تدایی کی چې زما ویونکی په زړه کې وو، زما نیت کې وو، مګر زما په لیکنه کې نشته. زه د لوستونکي په فلترونو باندې حساب کوم چې هغه ته به هم دغه شیان پیدا کیږي.
تدایی نه ستاسو مطلب دا دی چې یو خبره یو بل خبره در په یاد کې خوشحال وای، پښتنی جنډی زلف باد ته نسی چې شمالي بوی راوړي تر رنتبوره. دا خو پکې صرف د زلفو وژمشي، خو په حقیقت کې ټول وطن چاته ور په یادی. یو مسافر ته وطن ور یادی شي، کله ور یادی شي، د وطن خواړه ور یادی شي، د وطن یاران دوستان ور یادی شي. دغه شی منظورو
ک د خوشحال په همدغه شعر باندې یو شیبه مکس وکړو. پښتنی جنډه
د زلف باد ته
نسی چې شمالي بوی راوړي تر رنتبوره. مونږ چې د خوشحال ژوند ته ګورو، د پرانتبور کې باندې دی، د بند ژوند د سختې ژوند دی، په هغه ځای کې خوشحالي پکار دی. دا خوشحالي په خپل په زندان کې نه پیدا کیږي، بل له بیرون نه ورته راشي. زندان دروازې لري، هر څوک ترې نه نشته ریدلې، هر څوک ترې نه نشته ریدلې، باید له داسې لارې راشي چې دیوال یې مخه نشنی ولی، یعنی د هوا د لارې باید راشي. فاصله ده، رنتبور د پښتونخوا سره ډېره زیاته فاصله لري. دلته باید په پښتونخوا کې هغه څه چې ډېر زیات ارزښت لري شاعر ته، هغه په قیمت راشي. په پښتونخوا کې ډېر څه شته، مګر هغه څه چې شاعر ته ډېر زیات ارزښت لري هغه پښتني نجونې دي، او پښتنو نجونو کې بیا د زلفو بوی دی. نو دا ټول هغه څه دي چې په کلام کې نه دي بیان شوي، په وینا کې نشته، مګر د شاعر په ذهن کې دا ټول شان موجود وو. او شاعر دا فکر وکړ چې زه لوستونکي د دې ظرفیت لرم چې دا ټول شان بیرته د لنویل شو الفاظو نه راو باسم. دا تدایی شولا. نو په عملی ارتباطاتو کې د تدایی اړخ کم دی، خبری اړخ زیات دی. کچیر ته یو خبر لیکي د ولسمشر سفر دی، نو ته به کوشش کوي چې د دې کې د تدایی برخه ډیره کم ووسی، ځکه چې ته غواړې چې اوریدونکو ته لوستونکو ته ډیر دقیق معلومات ورکړي. هلته به ته په خبری اړخ باندې تکیه کوي، د تدایی په اړخ باندې تکیه نه کوي. هلته به ته په دقت باندې تکیه کوي، په ښکلا به دومره تکیه نه کوي. هلته به ته د خبر په اغیزمنتیا کې د خبر لنډون لټوي، ځکه چې خبر د نورو خبرونو په منځ کې ورک نشي. په داسې حال کې چې په خوشحال په دغه شعر کې هغه څه چې غوښتل یې چې ما او تا ته یې راورسوي، خپل خفګان و، خپل غم و، د غم ما او تا سره شریکاوه. نو دغه هغه شیان دي چې د ارتباطاتو علوم یې مونږ ته رازده کوي چې د ادب په برخه کې هم دغې نه استفاده کولی شو.
استاد منلی که د اجازه یو دیو خبر خپله خاطره به درته بیان کړم. یو ورځ مې یو خبر اورېده په راډیو کې، وایي هغه الوتکه چې له دوبۍ څخه را روانه سوې وه او ورکه وه، په خیر سره کابل ته راورسېده. نو په غوښپو کې زما یو دوست هم را روانو، نو ډېرې ورخطا کړم دې خبر، او ډېر قهر راغی له اورېدو وروسته. بیا مې په دې فکر کاوه چې دوی کولی سوای چې داسې جوړ کړي چې هغه طیاره کابل ته په خیر راورسېده چې ورکه وه، ځکه چې د اورېدونکي ډېره لوی دلچسپي له دې سره ده چې دا په خیر راورسېږي.
او دلته ستاسې مثال ډېر ښه مثال په دې دی چې مونږ د قضیې معکوس اړخ ته راولي. مونږ دې ټکي ته اشاره وکړه څو وارې چې د ارتباطاتو علم یا د ارتباطاتو علوم، د ارتباطاتو تخنیکونه مونږ سره مرسته کوي چې په ادبیاتو کې مونږ اغیزمن ادبیات ایجاد کړو. مګر برعکس، ادبیات هم مونږ ته دا اجازه راکوي چې په ارتباطاتو کې اغیزمن ارتباطات ایجاد کړو. که چیرې مونږ د ادبیاتو مهارتونه د خبر په برخه کې په دقیق ډول وکاروو، په ځای وکاروو، او په داسې ډول وکاروو چې هغه د دې په ځای چې پرازیت ایجاد کړي، د خبر د رسولو په برخه کې له لوستونکي له اورېدونکي سره مرسته وکړي. لکه تاسې چې مثال ووایئ، د خبر لیکوال وظیفه دا ده چې خپل اورېدونکی په نظر کې ونیسي، د خپل اورېدونکي فلترونه په نظر کې ونیسي، او دا وڅېړي چې د هغه دپاره کومه خبره تر ټولو مهمه ده، او د هغې دپاره لازم بیان پیدا کړي، لازم بیان د ادب په زور پیدا کولی شي. نو دلته که ادیب د ارتباطاتو علم نه سترګې پټې کړي، تر ډېره حده یې ادب ناقص راځي، ځکه چې هغه څه چې د ارتباطاتو علم یې دته د ادب د تېره کولو دپاره ورکوي هغه د لاسه ورکوي. مګر که چیرې د ارتباطاتو ماهر ادب له نظره وغورځوي، نو هغه وسایل چې ادب یې دته د ارتباطاتو د تېره کولو دپاره ورکوي هغه له لاسه ورکوي. او په دواړو حالاتو کې مونږ د یوې پڅې وسیلې سره یا د یوې پڅې چړې سره پاتې کیږو چې نه پې د مرور پوزه غوڅېږي او نه پې زموږ چاره کیږي.